السلام علیکم لس بجې شوې قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونه ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار اکرام مسکینیار ستاسو هرکلی کوو. د دې خبرونې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د تیرو څو کلونو جګړې مستندې کړې او اوس د حکومت کار دی چې دا راپور خپروي او کنه. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه به یو تفصیلي راپور هم واورئ. نور راپورونه او د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه هم خپرو، خو لومړی قسیم سولمل ته غوږ شئ چې خبرونه یې چمتو کړي.
سرکم د څو مهمو خبرونو سرخطونه. د متحد ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما افغان مشرانو ته د ولسي جرګې له لوري د امنیتي تړون د تصویب په خاطر مبارکي وویله. د امریکا سنا پیټر مکینلی په افغانستان کې د دغه هیواد د نوي سفیر په توګه تایید کړ او د خلیج د همکاري د شورا شپږغړي هیوادونه پر یو ګډ سیمه ایز پولیس او دفاعي سمندري ځواک پر جوړېدو سلا سوي دي. د هم بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او له اجرایي مشر عبدالله عبدالله سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وایي چې اوباما افغان مشرانو ته د ولسي جرګې لخوا د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي همکارۍ د تړون د تصویب او د لندن او بروکسل د غونډو د بریا مبارکي وویله. د سپینه ماڼۍ بیان زیاتوي چې دواړو خواوو همداراز په افغانستان کې د امریکا د محاربوي دندو د ختم او د غوڅ ملاتړ په ماموریت د غو د بدلېدو، د افغان ځواکونو د روزنې او د افغانستان د سولې له هڅو د امریکا او سیمې د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. دواړه مشرانو همداراز په روانه میاشت کې د سلام مشورو د دوام په اړه موافقه وکړه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون نوی حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغې جوړې په برخه کې لاغه مستند راپور څخه ګټه واخلي چې له تیرو درویش کلنو تاوتریخجنو پیښو اخیستل سوی دی. د دغه کمیسیون مشري سیما سمر ازادي راډیو ته وویل دا راپور ځکه ډیر مهم دی چې د عیني واقعیتونو پر اساس لیکل سوی دی. په دې راپور کې چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون جوړ کړی، د یو شمیر هغو کسانو نومونه ذکر سوي چې په تیرو جګړو کې ښکېل وه او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې کار کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي هر وخت چې حکومت غواړي دغه راپور خپرېدو ته چمتو دی. د امریکا د مشرانو جرګې پیټر مکینلی چې ولسمشر باراک اوباما په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وړاندیز کړی او تایید کړ. مکینلی چې د جیمز کنینګم ځای به ونیسي پخوانی ډیپلوماتي او په افغانستان کې پراخه کاري تجربه لري. نوموړی کابل ته له تلو مخکې په 2013 کال کې په کولمبیا او پیرو کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی. پیټر مکینلی په داسې وخت کې په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه کار پیلوي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي ماموریت په ختمېدو دی او وسلوالو طالبانو خپل حملو ته زور ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام د لوبو لپاره د منتخبو لوبغاړو د خوشولو لړۍ پیل کړې ده. د دغه بورډ مشر شهزاده مسعود د ازادي راډیو ته وویل چې د اوس لپاره دېرش کسان په پام کې نیولي چې له دوی څخه به وروسته 15 کسان غوره کوي. شغلی شاهد دغه دیرش لوبغاړو په اړه داسې وویل:
نه یوازې دا چې د افغانستان د ملي لوبډلې اکثره غړي په کې دي، بلکې په دې کې د الف لوبډلې او همدارنګه د نولس کلنو لوبډلې پېژندل شوې څېرې په دغه دیرشو کسانو کې دي چې تر څو موږ وکولای شو چې تر دې نه یوه ښه لوبډله انتخاب شي.
ټاکل شوې د کرکټ نړیوالې سیالۍ د 2015 کال په فبروري میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی او کلاش ساتیارتی د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکارۍ ټینګار کوي. ټاکل سوی ولس کلنه ملاله او شپېته کلن ساتیارتی نن دغه جایزه ترلاسه کړي. دوی پرون د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د پولې د دواړو غاړو ترمنځ د یووالي، د ماشومانو د پوهنې او له بېوزلۍ څخه د ژغورلو پر اهمیت خبرې وکړې. د نجونو د زده کړې فعالې ملاله یوسفزی د ماشومانو زده کړه یو حق نه بلکې یوه دنده وبلله.
We are not here just to accept the award and get this medal and
مو دلته د دې لپاره نه یو راغلی چې خپل جایزه ترلاسه کړو او خپل مډال واخلو او بیرته خپل کورونه ته ولاړ شو. نه، موږ دلته راغلی یو چې ماشومانو ته وایي تاسو ولاړې دو ته اړتیا لري، تاسو باید د خپل حقونو لپاره غږ پورته کړئ. اوس د دې وخت نه دی چې نورو ته په تمه شئ تر څو ستاسو لپاره غږ پورته کړي. دا تاسو یاست چې کولی شئ نړۍ بدله کړئ، نو د دې لپاره تاسو باید یو ګام پورته کړئ.
شازیه رمضان او کائنات ریاض د ملالی دوی ملګری دی چې له هغې سره اوسلو ته سفر کړی دی. دوی خبریالانو ته وویل چې دوی هم له ملالی سره په دې مبارزه کې ورګډې دي تر څو ډاډه سي چې نجونې د زده کړې چانس ترلاسه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې له کانګرس څخه د نور جنګي صلاحیت غوښتنه کړې. ښاغلی کیری چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د امریکا د روانو پوځي عملیاتو د قانوني توجیه په اړه د سنا پرون استماعي غونډې ته په څرګندونه کې وویل، د اوباما اداره د هغې طرحې پلوي ده چې تر نامعلوم وخته د صلاحیت ورکولو د مخنیوي لپاره پوځ ته د دریو کالو په مخه نوي جنګي صلاحیتونه ورکوي. ښاغلی کیری زیاته کړه چې د کانګرس غړي په عراق او سوریه کې د امریکا پوځي فعالیت باید محدود نه کړي او باید د اړتیا په صورت کې په راتلونکي کې که ولسمشر اوباما هلته ځمکني ځواک استوي نو دوی باید مخنیوی ونه کړي. د امریکا ځنګړي استازي د اټومي وسلې د نه کارولو په اړه د نړیوال کانفرنس ته په وینا کې هغه غوښتنې رد کړې چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون په اړه وسوې. ادم شینمن پرون د ویانا د کانفرنس په څنډو کې خبریالانو ته وویل چې واشنگټن غوره ګڼي په نړۍ کې د اټومي وسلو شمیر ګام په ګام راکم سي. شینمن وویل که امنیتي حالات مناسب وي موږ کولی سو د دې وسلو د ډېر کمښت په برخه کې لا ډېر کار وکړو. او ولسمشر اوباما ورته ژمن هم دی، خو سمدستي د یوې داسې تړون کول چې په بیړني ډول ټولې اټومي وسلې محدودې کړي ډېر عملي اقدام نه برېښي. دا دریم کنفرانس دی چې د اټومي وسلو د مخنیوي په برخه کې جوړیږي، خو لومړنی کنفرانس دی چې د امریکا او بریتانیا ډیپلوماتان ګډون پکښې کوي. دغه کنفرانس ته روسیې، چین او فرانسې چې اټومي وسله لرونکي هیوادونه دي خپل استازي نه ولېږلي، خو هند او پاکستان ګډون پکښې کړی وو. شمالي کوریا چې تر اوسه درې ځلې اټومي ازموینه ترسره کړې او اسرایل چې ډېر ګمان کېږي اټومي وسله به ولري هم په دې غونډه کې حاضر نه وو. د خلیج د همکارۍ د شورا شپږو غړو هیوادونو پرون د یو ګډ سیمهییز پولیس او ګډ دفاعي سمندري ځواک پر جوړېدو موافقه وکړه. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې د خلیج د همکارۍ د شورا له کلنۍ غونډې وروسته وویل چې د سیمهییزو پولیسو دا ځواک به د تروریزم پر ضد په مبارزه کې همکاري پراخه کړي. خبر زیاتوي چې تمه ده دا اقدام به د مخدره موادو د قاچاق، د پیسو د مینځلو او انټرنیټي جرایمو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د خلیج د شورا د ګډ سمندري ځواک د جوړېدو په اړه چې په غالب ګمان د ایران د مخنیوي لپاره به کار ترې واخیستل سي جزئیات نه دي ورکړل سوي. د خلیج د همکارۍ په شورا کې سعودي عربستان، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربي امارات غړیتوب لري. او یوې ویبپاڼې چې ویل کېږي د اسلامي دولت په نوم ډلې لخوا کارول کېږي پرون یو ویډیو خپره کړه چې ښیي دغه ډله یو کس له بامره غورځوي او وروسته یې سنګساروي. دا کار وروسته له هغې وسو چې د دې ډلې یوې محکمې حکم وکړ چې دغه کس همجنس کرا دی. له دې تصویرونو سره یو ځای په خپرې سوې اعلامیې کې راغلي چې د یوې اسلامي محکمې حکم دا دی چې دا کس باید د سیمې له تر ټولو لوړې څوکې نه لاندې وغورځول سي او بیا سنګسار سي. دا تر دې دمه خبرونه.
د ازادي رادیو خبرونه او ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.5 څپه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کې صفا او روخانه اوریدای شي. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او باورې چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د تیرو جګړو په اړه د دې کمیسیون راپور جوړ دی او اوس د حکومت کار دی چې خبروي کنه. په تیرو لاسو کلونو کې پخوانی ولسمشر افغانانو ته د سولې لپاره د خپلو هڅو د بریا ډاډ ورکو او اوس ولسمشر اشرف غنی دا خبره کوي. په یو تفصیلي راپور کې د موضوع ته کتنه کوو چې د نوي حکومت د سولې هڅې څومره جدي ګڼلای شو.
د شکاری چې نیوی چراغونه خودل چی ویدی
په سمنګان ولایت کې بزګران او کاروندګر وایي د خپل زراعتي ځمکو د خړوبولو لپاره کافي اوبه نه لري. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو ټیټو دو موضوع ته به هم کتنه وکړو. نور راپورونه لرو او په پای کې د کور کلی 19 پروګرام او د ګوډه اچار تفریحي پروګرام خپرو. پاموکړې د دې خبرونې لومړی راپور ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه حکومت د عمل پلان لمخې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستندې کړي او وایي اوس دا په افغان حکومت پورې اړه لري چې دا راپور خپروي کنه. د دې کمیسیون مشرې سیما سمر له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل پخوانی حکومت د دې مستند خپرولو لپاره سیاسي اراده نه درلوده او دا نوی حکومت ته وړاندیز کوي چې له دې راپور څخه د سولې په بهیر کې کار واخلي. خو افغان ولسمشر مخکې ویلي چې دا کار دی پخپله د کمیسیون کار دی. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور جزئیات واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د انتقالي عدالت په تړاو د حکومت عمل پلان ته اشاره کوي او وایي هغه راپور چې د دغه هیواد د تیرو درویشتو کلونو جګړو او تاوتریخوالي پیښې پکې په مستند ډول راټولې شوې چمتو دی. د دغه سازمان مشري سیما سمر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې اوس دغه راپور د خپرېدو په اړه پریکړه په خپله د حکومت په خوښي پورې اړه لري.
گزارش اساسا گزارش حکومت است.
نوی راپور اساسا د حکومت راپور دی. پخوانی ولسمشر له بده مرغه ونه غوښتل چې هغه خبر سي. له نوی ولسمشر سره مې تر اوسه په دې اړه خبرې نه دي کړې. هر کله چې حکومت چمتو وي زموږ راپور آماده دی او موږ به یې ور وسپارو. د انتقالي عدالت بهیر چې په افغانستان کې د سولې، روغې جوړې او عدالت نوم ورکړل شوی په 2018 کال کې د لندن په کنفرانس کې د افغان حکومت او مرسته کوونکو هیوادونو لخوا تصویب شو او بیا افغان حکومت د هغه د پلي کېدو لپاره پروګرام جوړ کړ. د میرمن سمر په خبره د دې پلان یو ګام دا و چې باید په افغانستان کې د تیر جګړو او شخړو یو مستند راپور جوړ شي. که له یوې خوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دې راپور خپرول د حکومت کار بولي، بل خوا افغان ولسمشر اشرف غني په لندن کې د یوې وینا پر مهال د دغه راپور د خپرېدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
The Human Rights Commission can release its report. It does not depend on me.
دوی د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون کولای سي دا راپور خپور کړي. دا په ما پورې اړه نه لري، هغه په کمیسیون پورې اړه لري. ما د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې تاسو به هر کال د بشری حقوقو په اړه یو راپور ولري چې د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون لخوا به ارزول کیږي. موږ به د دې کمیسیون موندنی جدي نسو او عمل به پرې کوو. خو پښتنه دا ده چې دغه راپور به څوک خپروي؟ د افغانستان حکومت که د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون. دغه پوښتنه مې د سیاسي او حقوقي چارو له څېړونکو اکبر وردک څخه مطرح کړه. ښاغلی وردک، د افغانستان په خپلواکو ادارو کې په عملي برخو کې استقلالیت ته د شک په سترګه ګوري. دی وایي
دا د بشر د حقوقو د موسسې وظیفه ده چې دا ډول راپور خپور کړی وایي، مګر په افغانستان کې مالي شرایط داسې دي چې د حکومت او د دولت موافقې نه پرته دا مستقلې ادارې نشي کولای چې خپل سرباندې بعضې اعمال ترسره کړي. داسې فکر کوم چې په دې برخه کې هم د افغانستان دولت او هم د بشر د حقوقو مستقلې اداره ګډ مسؤلیت لري چې دا راپور په ډېره عاجله توګه باندې خپور کړي، چې څوک د جهانیانو او په تېره تېره د افغانستان د هغو خلکو چې په دې دوره کې
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې راپور کې د یو شمېر داسې کسانو نمونه هم شته چې په تیرو پیښو کې ښکېل بلل شوي او اوس د حکومت په لوړو څوکیو کې دنده ترسره کوي. د دغه کمیسیون مشر وایي تیر حکومت د دې راپور د خپرېدو لپاره له لویه سره سیاسي اراده نه درلوده. هغه یو دلیل دا بولي چې حکومت د دغه راپور د جوړوونکو لپاره چې د بشري حقوقو د سازمان کارکوونکي دي امنیتي خوندیتوب نسو ورکولی. سیما سمر نوی افغان ولسمشر ته وړاندیز کوي چې د سولې د بهیر په برخه کې له دې راپور څخه کار واخلي، ځکه د دې په خبره هغه واقعیتونه پکې راټول شوي چې د عیني شاهدانو له خولې ویل شوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د مشر سیما سمر څرګندونه واورېدې چې وایي د انتقالي عدالت د پلي کېدو په اړه د حکومت د عمل پلان لمخې د تیرې شاوخوا یوې لسیزې پیښې مستندې کړي. میرمن سمر له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وایي دا په افغان حکومت پورې اړه لري چې دا راپور خپروي او کنه. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅو بیا زور اخیستی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د خپلې واکمنۍ په وروستیو څو کلونو کې چې امنیتي حالات په خرابېدو شو افغانان سولې ته هیله من کړي وو، خو ټولې هڅې ناکامې شوې. د افغانستان نوی ولسمشر اشرف غنی هم په وروستیو څو ورځو کې د سولې د ټینګښت ډاډ ورکړی. په یو راپور کې چې څو شېبې وروسته زه احمد تکل د هغه د وړاندې کولو لپاره ستاسو خدمت ته حاضرېږم و باورې چې د ملي وحدت د حکومت دا هڅې څومره جدي دي، خو سمدستي د کابل چاپ ورځپاڼو مخکته نه کوو. ناجیه ساپۍ د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لنډیز سره راته وایي چې په پانو کې څه خپره شوي.
د کابل چاپ نننیو رسپانو د بیلابیلو موضوعاتو تر څنګ بیا هم له فساد سره پر مبارزې او د کابل بانک د قضیې په اړه لیکنې او تبصرې کړې. ویسا خپلواکي ورسپانې د افغان چارواکو له خولې لیکلي چې افغان حکومت د اداري فساد د لمنځه وړلو لپاره قوي سیاسي اراده لري او د فاسدو کسانو په وړاندې مبارزه ورته له لومړیتوبونو څخه ده. ورسپانې همدارنګه د ولسمشر د ویان نظیف الله سلرزي څخه په نقل قول لیکي چې هر څوک چې په فساد کې ښکېل وي د قانون له مخې به ورسره جدي چلند وشي. ملي ارمان ورسپانې بیا لیکلي چې اداري فساد د اقتصادي پرمختګ او په هیواد کې د پانګو د کمیدو سبب کیږي. ورسپانې د سولې او پرمختګ د موسسې د چارواکو له خولې لیکلي چې د فساد سره مبارزې لپاره باید په وزارتونو کې اصلاحات رامنځته شي. هیواد دولتي ورسپانې بیا د افغانستان د لوی سرنولې د چارواکو له خولې لیکلي چې ویلې سترې محکمې د کابل بانک په قضیه کې د لاس لرلو په تړاو د پخواني ولسمشر او د هغه د پخواني مرستیال د ورونو په شمول د کابل بانک د ګڼو پوروړو کسانو او شرکتونو د شتمنیو د کنګل کولو په باب د استیناف محکمې پریکړه تایید کړه. د ورسپانې لیکوال د لوی سرنولې د ویان له خولې لیکلي چې محمود کرزي، عبدالغفار داوي او ګلبهار حبیبي د خپلو پورونو د ورکولو یا تصفیه کولو لپاره لوی سرنولې ته مراجعه کړې او په پای کې ویسا خپلواکي ورسپانې په جلا مطلب کې لیکلي چې پاکستان ته د لطیف الله مسعود سپارل له سلګونو هغو بیلګو څخه یوه ده چې زموږ ملي حاکمیت، وقار او د دولت حیثیت پکې تر پښو لاندې کیږي. که په امنیتي تړون کې ډېر سرګن او په ښکاره داسې مواد شامل وای چې امریکا باید زموږ ملي حاکمیت ته درناوی ولري، نو اوس به مو ورسره دا وهم کولای شوای. خو که چیرې د پردې تر شا د حکومت په دې اړه توافق وي، دا خو بیا فاجعه ده. د مقالې د لیکوال په اند زموږ ملي شورا، حکومت، ملي مشران او پوهان باید وپوهیږي چې که له امریکا سره اړیکې واضح تعریف نشي، نو دولت او ولس به مو دواړه بیا بیا له خپلو استراتیژیکو دوستانو څخه په فریاد وي.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅو بیا زور اخیستی. په دې وروستیو کې چې وسلوالو طالبانو خپلو خونړیو حملو ته زور ورکړی، د ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت په نږدې راتلونکي کې د سولې د ټینګښت ډاډ ورکوي. په تیرو څو ورځو کې د سولې عالي شورا څرګنده کړې چې له وسلوالو طالبانو سره یو لړ تماسونه ټینګ شوي او په کندهار کې د سولې د عالي شورا ولایتي دفتر وویل له ځینو طالب مشرانو سره د سولې خبرې شوې دي. خو په خپله ولسمشر غنی په خپلو وروستیو څرګندونو کې د سولې د ټینګښت په اړه ډاډ ورکړی. ښاغلی غنی په لندن کې د چتم هاوس په تحقیقاتي مرکز کې د وینا پر مهال وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت حتمی خبره ده.
The peace process is fundamental to bringing it to an end.
د سولې بهیر مختهیاتی اهمیت لري څو پایته ورسوو. نه غواړم د سولې د بهیر په برخه کې اما ډیپلوماسي ته مخه کړم. دا پروسه باید سنجول شي وي او زموږ نیت دا دی چې عملی کړو، نه دا چې په اړه خبري وکړو. مخته فرصت راکړي او وخت راکړي او نتیجه به وویني. ولسمشر غنی له طالبانو سره سوله بهر ته د خپل لومړیو سفرونو د اجنډا د مهمې موضوع په توګه غوړه کړه. د سعودي عربستان، ترکیه او چین له مشرانو سره په کتنو کې په دې برخه کې د هغو د همکارۍ غوښتنه وکړه. د سولې عالی شورا د یکشنبې پر ورځ وویل چین کولای شي چې پاکستان مرستې ته وهڅوي او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې د خبرو میز ته کینوي. نړیوالې ټولنې هم د ولسمشر غنی له حکومت سره د سولې په هڅو کې د مرستې ژمنه کړې. پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د سولې د بهیر په اړه هم دومره ډاډه ولکه خغلی غنی چدای. خو د ولسمشر غنی د تیرې لنډې مودې اجراتو ته په پام سره کارپوهان د چتم هاوس وینا جدي غنی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانگزای د چین، سعودي او پاکستان د ژمنو یادونه کوي او وایي د تداسې ښکاري چې د سولې لپاره نوي خوځښتونه پیل شوي دي.
د ښکاري چې نوي څراغونه ښودل شوي دي. د ساري په توګه تاسو ګوري چې چین خپل ډیپلوماسي د په دې ارتباط په شدید ډول تغییر ورکړي. خپل د لندن کانفرنس کې نواز شریف ګډون چې د دنیا د هیڅ یو هیواد وړ پوله چارواکي د نواز شریف په سطح ته حضور نه لري. هغه څراغونه دي چې ښیي یا هغه قرائن دي چې ښیي چې باید یو لړ مذاکرات یا حداقل که مذاکرات نوي سي وي په ځینو طرحو باندې باید په دقیق ډول باندې کار شوی وي، هغه نهایي سوي وي او مختلف لوري باید په غو باندې توافق ولري.
ولسمشر اشرف غنی پر روانونه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې یوې هر اړخیزې سولې ته رسیدو لپاره باید ملي، سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. ښاغلی غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا له دفاع وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې سوله د افغانستان مهم لومړیتوب وباله او ویل چې د سولې د نقشې لپاره باید ملي، سیمایز او نړیوال شرایط برابر شي. د زیاته کړه چې د دې شرایطو برابرول فکر او کار غواړي او د حکومت به په غور او تدبیر سره دا کار وکړي. د سولې عالی شورا په تیرو څو کلونو کې د سولې د ناکامو هڅو د یوازینی تنظیمونکې ادارې په توګه رول لوبولی، خو آیا د ولسمشر غنی پلانونه به هم د سولې د عالی شورا په وسیله عملي کیږي؟ د سولې د عالی شورا ویاند وایي حکومت د سولې د پروګرامونو د عملي کولو په اړه له دې شورا سره تماس لري، خو مولوي شاهزاده شاهد له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې دا یادونه هم وکړه چې په دې برخه کې نوی حکومت نوې پالیسي نه ده جوړه کړې.
نمائندگی لرو د جریاناتو نه خبري د سولې د پاره چې کمی خبري کیږي، د سولې شورا دا غینه هغه سره په تماس کې ده. زما مطلب دا دی چې د سولې د پاره نوی حکومت هم یو پالیسی اعلان ده وضع کړي چې په کومو شرایطو یا په کومو ټکو باندې به اتفاقي او په دې لپاره به کار کوي.
د یکشنبه په ورځ امریکایي ځواکونو پاکستان ته د پاکستاني طالبانو د دریو مهمو مشرانو د سپارلو خبر ورکړ. د امریکا پاوز په یو بیان کې د دې کسانو هویت نه دی خودلای او یوازې دومره ویلي چې د امریکا او پاکستان د حکومتونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته دا کسان چې د امریکا د پاوز په توقيف کې وو وسپارل شول. په بیان کې همدار زیاتونه شوې چې د افغانستان حکومت په دې مسله کې دخیل نه و. پاکستانی چارواکو تایید کړی چې پس پارل شویو کسانو کې د تحریک طالبان پاکستان د وژل شوی قومندان حکیم الله مسعود مرستیال، لطیف الله مسعود هم شامل وو. که څه هم افغان حکومت په دې اړه د تحقیقاتو خبر ورکړی، خو د ښاغلي ستانکزي په نظر پاکستان ته د دې وسلوالو سپارل ښایي د یوې لویې لوبې یوه برخه وي، هغه څه چې ولسمشر اشرف غنی نه غواړي پر جزئیاتو یې په عامه ډیپلوماسۍ کې خبرې وکړي.
په دغه سطحه د اشخاصو چې پاکستان ته د امریکای لور سپارل شوی دی او د پاکستان دولت دښمنان ګڼل کېدل ظاهرا تصادفي نه ده. د دې لپاره چې دا کسان چې د امریکای ګټې په وار وار تهدید کړي، حتی تفادم سره کړی، د دوی ورکول پاکستان ته د امریکای لورې که امتیاز لري، حد اقل دا ثابتوي چې په دې مسله کې باید کومه لویه لوبه یا لویه اجندا وجود ولري.
د ولسمشر غنی د حکومت د سولې د پروګرامونو د عملی تطبیق په وړاندې خندونه یوازې سیمایز نه دي. اجرایه مشر عبدالله عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې نیمایي شریک ګڼل کیږي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه تر اوسه په څرګنده موافقه نه ده ښودلې. ښاغلی عبدالله که څه هم له دې هڅو سره له مخالفت نه دی ښودلی، خو نږدې متحدان او پلویان یې حتی نه غواړي چې ولسمشر غنی طالبانو ته سیاسي مخالفین ووایي. دوی طالبان ترهګر بولي او وایي له تروریستانو سره سوله نشي کېدای، او له ولسمشر غنی څخه هم غواړي چې د دښمن په اړه خپل تعریف باید روښانه کړي. ښاغلی ستانکزی وایي ولسمشر غنی باید یو دوه اړخي سیاست خپل کړي، یعنی له یوې خوا په کور کې دننه خپل سیاسي سیالان او له بلې خوا د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان ستراتیژیک متحدان د سولې د پروګرام منلو ته قانع کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
سید احمد د هلمند ولایت له مارجې ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي، موږ له ولسمشر اشرف غنی نه غواړو چې بندیان ایله کړي، ان شاء الله سوله به په خپل راشي. نعیم کاکړ د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ څخه لیکي، زما په نظر ځوانان له ډیرو ستونزو سره مخ دي. که د ځوانانو لپاره څه مصروفیت او کارونه پیدا شي نو ډیر ښه به وي، ځکه چې که کار نه وي ډیر ناوړه بوختیاو ته دوی مخه کوي. هغه داسې لکه د ناوړه ډلو ټپلو سره یو ځای کېدل، غلاوې کول او رنگ په رنگ نشي کول، او خلکو ته زحمت او سرخوګۍ جوړول. نایب الله ارمانی هم له هلمند ولایت لیکلي، له ولسمشر اشرف غنی نه غواړم چې د کابینه ژر تر ژره اعلان کړي. او نوراغا د کندهار ولایت څخه لیکي چې د نیش ولسوالۍ څخه لیکي، د پیغام تاسو ته درلیږم چې زمونږ د ولسوالۍ حالت بیخي خراب دي، نه قاضي او نه څارنوال او نه قانون او د قانون نافذېدل شته، نه قومندان د ولسوال خبره مني او نه ولسوال د قومندان. ل آزادۍ رادیو راپورونو ته دوام ورکو. په سمنګان ولایت کې بزګران او کروندګر د زراعتي ځمکو د خړوبولو لپاره د کافي اوبو له نشټوالي په اندېښنه کې دي. دوی وایي د منی فصل په ختمېدو دی او د ژمي له راتلو سره په دې ولایت کې د غنمو، اوربشو او وریزو د کرلو وخت هم پیلېږي، خو په دې موسم کې دوی د زراعتي اوبو له کموالي او نشټوالي سره مخامخ دي. د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزی له دوی سره خبرې کړې.
د سمنګان ولایت بزګران او کروندګر په دې ولایت کې د زراعتي اوبو له کموالي او نشټون څخه شکایت کوي. دوی وایي چې لا څو کلونو را په دې خوا یې هم د ستونزو د زراعت په برخه کې هم د اوبو نشټون مسله ده چې له امله یې د زیات شمېر ستونزو سره مخ شوي دي. دا کروندګر په سمنګان ولایت کې د زراعتي اوبو د نامتوازن ویش څخه شکایت کوي او وایي چې دولت هم په دې برخه کې ورته لازم اقدامات نه دي ترسره کړي.
ستونزو خو دا ستنه دي چې د اوبو هغه موږ شنه په تکلیف ډېر او د موږ سیمه کې اوس حاضر اوبو ضرورت دي غنم کرو وخت کرنے غنم ادا کم کم میری کمپیوٹر دیو بسر موجی خدا جمی فصل کے اس غنم کرو اور بشے کرو ادارہ جمع کرنے دی.
لا بلوری په شمال او شمال ختیځ زون کې د کرهنې ادارې د ملي باغداري او مالداري پروژې مشر جاوید باغداري په دې ولایت کې بزګرو ته د زراعتي حاصلاتو د لوړوالي په خاطر د یو شمیر وسایلو لویش څخه خبر ورکوي. باغداري په دې اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
این بار هم 500 سیتی آبیاری را که شامل یک تانکر 5000
در شما از اون بزگران تا موت سبان 1500 زراعتی زمکو در خراب آولو در وسایل و سیتون توزیع کردی چه طول تال ارزختیش 14 میلیون او 800000 افغانی کیگی او 1500 سالانه بودیجه هم در کروندگر و لفا را طول شویده. در باختری پا خبر چه در زراعتی وسایلو پا یاد سیتونو که 1500 دوبو تانکر 1500 دانه پایپونا او همدارنگ 1500 دانه پایدال واتر پمپونا شامل دی. لابلوری در سمنگان ولایت ځینې کاروانګر د کرهنې وزارت د اقدام ستایي، خو زیاتوي چې چارواکي دي دوی ته د ځمکو د خړوبولو ستونزه هم حل کړي. د ښه او حلالو حاصلاتو د ترلاسه کولو په خاطر د ورته سهولتونه برابر کړي. بزګرو ته د زراعتي وسایلو ویشل ګټور دي. د بېلګې په توګه هغه کسان چې حلال کښت ترسره کوي اوس دوی کولی شي چې نسبي زراعتي اوبو ته لاسرسی پیدا کړي، خو بیا هم دا بسنه نه کوي. دولت یې په یاده برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي. د ویلو ده چې د افغانستان د کرهنې وزارت د باغدارۍ او مالدارۍ ملي پروژه د نړیوال بانک لخوا تمویل کیږي او یاده اداره بزګرو ته د سهولتونو د مساعدولو ترڅنګ په لورو پرتو سیمو کې د کورنیو باغچو د جوړونې او د زراعتي اوبو د ذخیره کولو په برخه کې هم کار ترسره کوي. مجیب رحمان حبیبزی، ازادۍ رادیو، سمنګان.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com.
پرون په آسیایی بازارونو کې د خامو تیلو بیا راټیټه شو. دا په تیرو 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د خامو تیلو بیا دومره ټیټیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د دې سبب د خامو تیلو په تقاضا کې کموالی دی. په نړیوالو بازارونو کې د تیلو د بایو له ټیټوالي سره سره په افغانستان کې د تیلو پر بایو ولې اغیز نه کوي؟ رضوان مراد په دې اړه د راپور برابر کړی.
د آسیا د تیلو په بازارونو کې د خامو تیلو د بایو د ټیټېدو رپورټونه په داسې حال کې خپریږي چې کارپوهان وایي دا قیمتونه شاید نور هم راټیټ شي. د سې شنبې په ورځ یو بیرل خام تیل په 15.33 ډالر پلورل کېدل چې دا له 2009 کال را په دېخوا د خامو تیلو تر ټولو ټیټه بیه ده. کارپوهان د تیلو په بیه کې د کموالي اصلي علت د اخستونکو لخوا د خامو تیلو په تقاضا کې کموالی ښیي. دا چې د آسیا په بازارونو کې د تیلو د بیې ټیټوالی د تیلو په زیات مصرفونکو هیوادونو لکه افغانستان کې د تیلو په قیمتونو څه اغیز کړی دی، په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ د نړیوالې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي:
تر اوسه پورې موږ دغه ناسالم رقابت د افغانستان د سوداګرو په منځ کې چې هلته په بیرجا کې کېږي دا د منځه وی نه وړو. دولت هم په کراتو مراتو پیشنهادونه وکړه چې خریداري د تیلو یا خپل تیل هغه شی دی چې د لوی قرارداد په نتیجه کې باید ترسره شي. دا د وړو تجارت نه دی، د غوړو تجارت نه دی چې په مارکیټ کې سړی واخلي، دا د دولتونو سره دی. په دې خاطر باندې دغه سازماندهي او مدیریت باید دا د دولت په لاس کې. اما دولت متاسفانه تر اوسه پورې دې ونه توانېدو. اوسنی دولت هم دې ته خاصه توجه نه ده کړې. ډېر جدي ستونزه زموږ دا ده چې سوداګر هلته یو د بل په مقابل کې ناسالم رقابت کوي او د نرخ د تیلو داوطلبي جګېږي.
د نړۍ په مارکیټونو کې د تیلو بیه د روان میلادي کال په جون میاشت کې اوج ته رسیدلې وې، خو د کارپوهانو په خبره د چین اقتصادي وده او د آزاد بازار پراختیا د دې سبب شول چې د خامو تیلو بیه په لوی اندازه راټیټ شي. د خامو تیلو په بیو کې ټیټواله په روسیې چې د تیلو او ګاز پر صادراتو تکیه لري او د اوکرين د شخړې له امله پرې بندیزونه هم لګیدلې دي منفي اغیز لري.
زمونږ غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره هم را سره اوسې. خو د وخت د سهار لس بجې او دیرش دقیقې دي. قسیم سولامل د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سپین مانی یو بیان کې راغلی چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون له افغان ولسمشر او اجرایي مشر سره د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کړي او دوی ته د ملي شورا لخوا د امنیتي سند د تصویب او د لندن او بروکسل د غونډو د بریا مبارکي ویلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نوې حکومت ته وړاندیز کړی چې د سولې او روغې جوړې په برخه کې لاغه مستند راپور ګټه واخلي چې له تیرو درویش کلنو تاریخچونو پیښو څخه اخیستل شوی. د امریکا د مشران جرګې پیټر مکینلی چې ولسمشر باراک اوباما په کابل کې د امریکا د سفیر په توګه وړاندیز کړی و تایید کړ. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي د نړیوال جام د لوبو لپاره د منتخب لوبغاړو د خوشولو لړۍ پیل کړې ده. د 2014 کال د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملاله یوسفزای او کلاش ساتیارتي د پوهنې په برخه کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډې همکاري ټینګار کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د اسلامي دولت ډلې پر ضد جګړه کې له کانګرس څخه د نور جنگي صلاحيت غوښتنه کړې. د خلیج د همکاري د شورا شپږ غړي هیوادونو پرون د ګډ سیمیز پولیس او ګډ دفاعي سمندري ځواک پر جوړېدو موافقه وکړه. او د امریکا ځنګړي استازي د اټومي وسلې د نه کارولو پاړه نړیوال کانفرنس ته په وینا کې هغه غوښتنه رد کړه چې د اټومي وسلو د سمدستي محدودولو د تړون پاړه وسوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. په افغانستان کې د اسلامي بانکداري د ودې لپاره د سوداګرۍ خونو او المعالی په نوم یو نړیوال شرکت ترمنځ د همکاریو تړون لاسلیک شوی. د دې تړون لمخه دا نړیوال شرکت په افغانستان کې د اسلامي بانکداري د ودې په برخه کې د بانک مسولینو ته عامه پوهاوی او روزنه ورکوي. رحمت الله افغان له نور تفصیل سره.
د افغانستان د سوداګرۍ خونوای چې د اسلامي بانکداري لوده سره به لا بانکونو نه د خلکو د ګټه اخیستنې کچه زیاته او د هیواد اقتصاد به پرمختګ وکړي. د دې خونې مرستال خانجان الکوزی چې د دوشنبه په ورځ د المعالی نړیوال شرکت سره د بانکونو د سیستم د اسلامي کېدو په اړه تړون لاسلیک وویل چې دا شرکت به د دې هدف لپاره نړیوال متخصصین افغانستان ته راولیږي. خغلی الکوزی وایي چې د المعالی شرکت د همکاریو په نتیجه کې به اسلامي بانکداري وده وکړي او خلکو ته به اسانتیاوي رامنځته شي.
په افغانستان کې د اسلامي بانکداري د توزیع او تشریع په خاطر باندې دوی به خپل هغه اسلامي تخصصین او خپل کارمندان راولي او دلته به د افغانستان سکتور خصوصي ته خصوصا بانکونو ته چې په اسلامي طریقه باندې دوی بانکداري کوي دوی ته به دغه سیستم تشریع کوي او توزیع کوي. توزیعي او تشریعي کارونه کیږي، مفتیان برازي او علما برازي او هغه به ورته توزیع او تشریع کوي چې دا په اسلامي لحاظ باندې د تجارت د اسلامي بانکداري روا ده او هیڅ مشکل ورته نشته.
خغل الکوزی زیاته کړه د محل د خصوصي سکتور 50% کارکونکو لدی عمل له افغاني بانکونو نه استفاده نه کوي چې سیستمونه بشپړ اسلامي نه دي. د اسلامي المعالي مشروطي شرکت استاذ محمد بلیوفوای دوی حاضر دي چې په افغانستان کې د اسلامي مالی سیستم نه ملاتړ وکړي. د افغانستان بانک مسولین له دې کار څخه هرکلی کوي او وایي چې ولسمشر اشرف غني پلان لري چې اسلامي بانکداري په افغانستان کې وغوړيږي. د دې بانک مرستیال خنافسل هډوال ازادي رادیو ته وویل د اسلامي بانکوالۍ په واده سره به هغه 30 میلیارډ ډالر چې خلکو د اسلامي ملحوظاتو له امله په کورونو کې ساتلې بانکونو ته ولاړ شي.
یو مطالعه و چې په افغانستان کې د 15.3 میلیارډ پورې ډالر نخ موجود دي چې هغه تر اوسه پورې مالي نظام ته داخلي شوی نه دي. یو د دلایلو چې خلک وایي چې داخلي شوی نه دي، خلک فکری او مذهبي مشکلات لري. دا غي مشکلات پر افکولو باندې مونږ کولای شو چې دغه پیسې چې نقد پرتی دي به سمه پرتی دا اقتصاد تراشی چې په افغانستان فوق العاده د افغانستان په اقتصاد باندې تاثیر لري، بلکې موږ خود کفایت طرف ته وړلی شي.
د افغان چارواکو په وینا د محل ټول افغان بانکونه په نړیوالو منل شویو معیارونو سره خپل کارونه پر مخ وړي، خو زیاتوي چې د اسلامي بانکوالۍ په برخه کې کمزوري دي. اسلامي بانکوالۍ په لومړي ځل په 1950 میلادي کال کې په دوبۍ کې رامنځته شوه او دا محل په ټوله اسلامي نړۍ کې مرواجه ده. د اسلامي المعلم مشرتي شرکت چارواکي وایي چې هر کال په نړۍ کې اسلامي بانکداري په سلو کې له 15 تر 30% وده کوي چې دا په ټوله نړۍ کې په اقتصادي لحاظ تر ټولو زیاته وده ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غږ آشنا رادیونه.
سمون غاگل آزادی رادیو آوری، آزادی رادیو ده سحر لو ده مخام تر او و ورزی ده اونه خپریگی. قدر من اوریدونکو د ماخام لو او د سحر تر او د امریکا غږ آشنا رادیو او د سحر لو او د ماخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو دا د خبرونه ورسته برخه تر رسیدلیو چې لومړی تاسو ته د کور کلی اونیس پروګرام وړاندې کوو او ورپسې به د ګړې اچار تفریحي پروګرام اوري.
جوړون کې فرشتہ مرسل،
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په ځینو کورنیو کې چې کله مشران په خپل منځ کې شخړې وکړي یا هم له کور نه بهر څه ستونزه ولري، بیا ماشومان وهي او زړونه په هغوی تشوي. دا چې دا کار په ماشومان کومې بدې اغېزې کوي په خبرونه کې پرې غږیږو. بیا به واورو چې د کسب زده کول د انسان په ژوند کې څومره بدلون راوستلی شي. په وروستۍ شیبو کې تمثیلي ټوټه هم چمتو شوې. له ما فرشتې مرسل سره اوسئ. در من اوریدونکو کله ماشوم سره تاو تریخواله وشي، لوی خواله جسمي او رواني پلاوت ځپل کیږي، لبل پلاوه هر تون چلن چې وسره کیږي د ژوند تر پایه بیا نه هېروي. په ما استله عقده یې رځي. په اکثره کورنیو کې چې کله ماشوم شوخي کوي د مشرانو لخوا وهل کیږي. حال دا چې شوخي د ماشوم طبيعي غوښتنه ده. ځینې نور کسان چې کومه ستونزه ولري یا یې قهر او غصه چې په بل چوي زړه په ماشوم یخوي، چې دا کار هم ډېرې بدې اغېزې لري. سلطاني منګل وایي چې بې سوادي او اقتصادي ستونزې د دې لامل دي چې ماشوم بې ګناه وهل کیږي.
علتونه یې اقتصادي دي یا بې سوادي وي، بلخصوص چې پلار د کورنۍ مشر بلل کیږي، د هغه نفقه هغه اجناس پرځن چې د کور دپاره یا د ښځې دپاره لګي یا د کور د خوراک پوښاک دی. داسې شرایطو کې لکه افغانستان چې وروسته پاتې د اقتصادي ډېر وروسته دی، دا هغه اړتیاوې چې ښځې لري یا ماشومان لري دی نشي پوره کولی. یا ماشومانو چې قلم غواړي یا کتابچه غواړي یا لباس غواړي یا نور کوم خواهشات چې لري پلار یې ورته پوره نه کړي، نو نور امکانات دی نه لري پته ګرځي ښځه وایي یا ماشوم وایي. یعنې دا خپل کار په دې نه وباسي، د زړه نه هغه بلاس چې دی لري پرځندی خو نور بغل لري نه اقتصادي غل لري، ولې د ماشوم نه دا ټول کار په هغه نه وباسي.
د کابل سنکای نیم وای چې د دوی په کور کې بیا میرمنې دا عادت لري چې کله په خپل مانس کې هم په قار شي ماشومان وهي.
مګر خپل کور کې سیخزي جنگ وک کنه نو هغه خپل غوسه په خپل ماشوم باسي. خپل کور کې می خورګانې مستعمره مستعمر مستا رونه مستا دا خبره راکدې منګه کور کې مستنو دا لکه د سی خپل خزي جنگ وک نو سی خپل جنگ وک هغه خپل ماشوم بود دا خپل ماشوم بود اي سره خپل ماشومان سره وخی خپل لګه کار کنه یا
دغه معلومه خبره ده چې په هر کور کې د کورنۍ د غړو ترمنځ خوبه دی راځي. نو ماشومان په دې کې څه ملامت دي چې وهل کیږي؟ د شمالي اوسېدونکو زرلخت وایي چې کورنۍ ستونزې د ماشوم په وهلو نه حل کیږي. هغه د خپلو ګاونډیانو کیسه هم کوي.
خسر ده او خوشو ده وای یو ګیلاس کومات سی وا او بو تک چپای سی وای دا والد ته سی سو دا بیا به تا خپل زوی وهی په دغه پای او بو باندې ته سی وهل کله ده کته دومره ده از سر او گردن او ټول په پای باندې تغمه تغمه ده کناری وهون خیره مکا وای نه نور وای چاره نسته زتی وای زسنګ کو ټول وای ما سره دشمن ده.
د ورداګو اوسیدونکو شریفه چې له 28 کسانو سره په یو کور کې ژوند کوي وایي چې په خو د یغوی په کور کې هم د کورنۍ شخړو په وخت مشمون حل کېدل.
تعداد د موږ د فامیل تقریبا 28 نفر ته خېږي، او چې په یو اقتصادي پرابلم یا د اندرو سره کوم مشکل ولري یا د خوښ سره کوم مشکل ولري، دوی خپل د زړه په مشمون باندې خوي، یعنی مشمون رانیسي بدون د دونه چې هغه څه ګناه ولري. حتی د څه بعضی وخت کې چې مشوم خپل مور را سوال کوي د ته چې ما وایي نو ولې مې وایي ما ګناه څه ده، دوی غواړي چې په دوه رقم سره د خپل کینه یا د خپل قدرت یا د خپل قهر چې د خپل اندرو سره یا د خپل خوښ سره لري د سرګندوي. دا زیاتره په هر فامیل کې شته دي، او موږ فامیل کې نشته معلوم دار سرګنده چې موږ فامیل کې د خبرې شته دي.
میرزا محمد لودی بیا وایي چې ځینې میندې او پلرونه دواړه د قهر په وخت کې ماشومان وهي، په داسې کورنیو کې بیا ماشوم ډیر تر رواني فشار لاندې وي.
کورنۍ معمولا درد وي، از خدا ګلې مازم سایه دی، مشکل بل ځای ولري او خپل زړه واقعا په خپل ماشومانو باندې تسوي، بل توان دي سر نه سي اله مور اله پلار سره دی، فکر کوي چې راځه کدي بدی دی او غلط تسکین وسو، دی فکر کوي دا درد مې پیدا واسي، او دا درد نه دا واقعي بلکې درد په در باندې زیاتیږي. ماشومان همیشه په ټولنه کې ټول زیات منطقي انسانان دي، ماشومان له هر چا نه زیات وو منطق او استدلال ته ضرورت لري. که چیرې ماشوم څوکونه وي دیو خطا یا دیو عمل په مقابل کې او استدلال وسره وکړي، دلیل ورته ووایي، تر ټولو زیات ښه زر قناعت کوي په هغه مسله باندې او په ابدا دی هغه نه هېروي. خو دغه مرحله کې به دی عقدي اخلي، دغه عقدي به دی مجبور ته له ځان سره وساتي، او هغه به تاشعوري ته ځي. یو مرحله کې به له تاشعور نه دیده په شعوري برخه باندې دیده په سلوک دیده په کړنو باندې اثر اچوي. یعنې که موږ وغواړو چې یو سالم اولاد ښه اولاد ټولنې ته ارزښت وکړو، باید سالم برخوردن ورسره وکړو، درست برخوردن وکړو. او که نه یو مریض انسان به موږ جامې ته ورکړي، نو وس چې موږ یو مریض انسان وکړو هغه مو دوا ته ضرورت لري، دا به څونه وخت واخله، څونه پیسې به بې مصرفي چې دی وکولی شي دی سالم انسان جوړ جوړ شي.
کله ناکله قهر له کنټرول نه وځي. هغه کسان چې په دې عادت وي چې د غصې په وخت کې ماشومان وهي، کیدلی شي داسې وار وکړي چې ماشوم د ټول عمر لپاره عیبي کړي. د ښوونې او روزنې د پوهنتون استاد شرف الدین عظیمی وایي چې موږ دا نشو ویلی چې مشران د خپل قهر وخوري، قهر او غصه د ښکاره کړي، خو په ماشومانو نه په یو بل څه هغه زیاتوي.
یعنی هغه تاوتریخوالی چې زه نن کوم هغه د دې سبب ګرځي چې سواد مې اولاد وکړي، هغه تاوتریخوالی چې مې اولاد مې کوي هغه د دې سبب ګرځي چې نور اولادونه مې وکړي. وایي چې که خاوند میرمن وهي، میرمن بیا وروسته ماشوم وهي، ماشوم بیا وروسته بل ماشوم وهي، یعنی په یو ډول لیږدول کېږي تاوتریخوالی. یو بل سره تاوتریخوالی کوي، یو کورنۍ چې په ماشومانو باندې تاوتریخوالی کوي، دوی معمولا خواشینی، دوی معمولا اضطراب لري، او دا دې سبب ګرځي چې دوی یو ډول پرخاشګر، جنګجویه، خشونتباره، جنګي، د مور او پلار له خبرې وتلي. په خواشینی سره وایم چې موږ د زړه خولو لپاره، بل عصبانیت د لرې کولو لپاره، د تخلیل لپاره باید له نور روشونه کار واخلو. دا هم موږ میندو پلارونو ته نه توصیه کوو چې تاسو خپل قهر او غضب وخورئ، قهر د خپل خالي کې خپل قهر دی وخی، خو په ماشومانو نه، په یو بل شي. یعنی هغه قهر ساتل ستونزه پیدا کوي، خو ماشومانو باندې نه خالي سي، ځکه چې ماشومانو باندې خالي کو ماشوم په بل ماشوم خالي کوي، ماشوم چلوي سي بیرته په موږ خالي کوي. دا خو وقته ګرځي او دا د حقارت او د عقدې احساس پیدا کوي.
قدر من اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. د انټرنیټ پته www.azadiradio.com. قدر من دوستانو، خای تاسو هم لیدلی وی چې زین وو کسانو چې یو کسب زده کړی وسی په برکت ډیر څه ګټي، ژوند دی جوړ او لاسی چاته وخت نه دی، خو زین بیا په دې باور دی چې دوی نه وخت تیر دی، څه نشي زده کولای، یا هم زمينه ورته برابر نه ده. د کابل اوسېدونکو ماګول چې د بچو نفقه ور په غاړه ده، دا چې زده کړې نه دي کړې او کوم کسب هم نه دي زده کړی، له ژوند ډیر نه امید ده.
زوی مې په پروژګا کې ده، زه په مرستون کې یم، پیسې نشته چې لارې کرا ورکي وراشي نه دیدن وکي. زه مې د اولاد شربت روپۍ نه لرم، زه د ګولۍ روپۍ نه لرم، روپۍ د کمک چې مې یاد کړی و، واسی پوری خبره ده، ماشین پوری خبره ده، که داغه پوری که پا داغ دیاره که که نه چی یاده ولی شی ریگ نه خلخو یو چی را که نیو ماشین واقع که وصل لری ماشین وقلی که نیو ترقه ترقه ماشین میاد هر شوی دشتو که گی نغان دورو که چه ورن لری نغان تا چی آچه.
خو طول کسان پا دی فکر ندی چه که پیسی نبی نو دوی کسب نشیزده که ولی. د کندهار اوسېدونکي لیلما چې 5 اولادونه ته ډوډۍ پیدا کوي وایي چې پتش لاسی د کالې ګندل او د مری وبدل زده کړی دی. اوس له اقتصادي پلا وستونځي نه لري.
په کور کې مونږ شته درلوده نو مبا درلوده دا قدر کې شی مونږ درلوده چې ماسي ورته وګورو خو ډېر ناکامه ژوند چې دا بدبخته ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې کیسې درته وکړم بیخي په دې دنیا څخه تور سي زړه ښه اوله مې دا حیاتي کم زده کړه د بیا مې دا مرادوزي ودا شیان زده کړه په پاکستان کې مې هم دا کارونه کوله دا مرادوزي ودا شیان او دلته چې راغلی یم هم د قرآن شریف په شون ودا شیان جوړوم دلته مې چې نو زده دا کسب پاکستان کې زده کړ بس په ورځ باندې یو جوړه دوه جوړې درې جوړې داسې بوم جوړ کړ په سبب مو ورور دا زموږ گزاراو وخت می اچ شیم نه درلود
د تجربه لرونکو خلکو په وینا کې چیرې یو څه وخت زیار وګالو نو تر ډیره هدا کې دلی شي چې بلا بل کسبونه زده کړو روف چې ګل کریز زده کړی وای په دې بیاړم چې خپل د لاس پټنو کو د ځان او کورنۍ لپاره ډوډۍ پیدا کوم
من چې د دې ځنه مسافر شلو ایران ته لاړلو او د پردی ملک اوسه خاص کسب یاد نه و او عمل ته مزوري د خلکو سره کوله او یو کسب هم ځان ته یاد کړ لکه ګلکاری شي د پرتمانو کې کارونه شلې خخت لګول دا شان هم کوله بس نومره بم پیدا کوله چې کوړه تمره لګلې کور کې بخول کېدلې اوله ګټه دا ده چې افغانستان ته څنګه را داخل شلو خپل کورم ځان ته جوړ کړ اوس په حل دا کار دی چې بل ورور کار زم جوړول شي د بلم جوړول شي او دې د پاره چې خپل وطن نه باد شي بار مل تزي خو بار زیته او دې د پاره چې زه خپل وطن د پاره سو کوم یا د خپل مور پلار د پاره سو کوم یا خپل د ځان د پاره سو کوم د سینه چې ته لاړ شي او ماته په ګډ وډ سر شي متادي شي هغه شي او بیرته خپل مور پلار د میر نه وزي او کاروبار د میر نه وزي او خپل وطن د بخې دی روزي او دا خپل کسب کارم کو بلډینګ جوړه کور جوړه چې هر رقم کار وي مونږه پېښرو کوړې شو
درنو دوستانو اوس تمثلی ټوټه ورو په تمثلی ټوټه کې دغه کسانو پاک له خبرې شوې چې بخاری او نلونه داسې ځای نه ساتي چې بیا بل ژمی هم په درد ولګيږي ټول چیت او زنګ وهلی وي
سلام علیکم
ستړی مې سړی
و خزي بخاری نه دیخې
پچی شي کېدم بخاری تشه بخاری کېدم
چشمانه سره بخاری کېدی
سره یا نه نلری نه هغه تخت ملکل سه هیڅ شي نسته چشه باندې کېدم
ولی دا خو می پروسه کال راوړ د څه شو
وای پروسه کال دی راوړی ونو
نو چې راوړی می خو هغه کار نشو خو چې بخاری دې سګړه مغه سامانه دی واخیستل
هغه می یالته هیڅ و خدا سه څوک په خټل نه لونه چت پټ کړی دی په دې کې د ما څه ګناه ده خو ماشومان په خټل دې چت کړی دی
ولې ته خزنه ته کور کې نه خو په ځای به دی خو
وسړه په بکس کې خو نه سم خوای
نو بکس کنه ده نو هغه غټوره کوټه خو لو ده پر اخر خو کونج کې به تړلې وي خو دی
وسړه د ما دونه په واسه کې نه دی چې اتور مردار خور بیا یو سم په کوټه کې راته کېدم
چې تور مردار خوره نه کړم داسې ژمه اوسه زم نه راوړم نور
وسړه یا دونه سرو شین مکیګا پزانو خام خپل مو نه خته
نو چې و ختم نه ما خو فکر نه و بل په یاد مې نه و چې هغه باندې ما په خیخه د خسار بده ویل وکنه خو ټول کال باران پی او شو بخاری غره ته کته کا شو بیا زمو بل بخاری باخلم
ورکی کا سړی ډیر خبرې پرې ده ځان نه لونه راوړې د ماشمانو میاخېږي د تا میاخېږي کال ته بیا سم درته وساتم
خو راځه چې لار شو ته نلونه خوښ کزه به واخلم چې زه راوړم بیا راته وی چې دا خراب دي
نه سړی دا وری سم نلونه راوړ ما څه کوي چې درغه جمع بیاي زه به تر هغه پورې دا کوټه موټه درته سم کم
خو سم را ده لاړم بس
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
گوری دون کو سلام
نوی حکومت هماغسې زوړ پاتې دی چې دا به څه وخت نوی کېږي. مطلب مو نوی وزیران، نوی والیان او نور نوی چارواکي دي، او که زاړه حکومت تعویز پې کړی دی چې نوی نه شي، زموږ ژوند هم همداسې دی چې شیان مو نوی کېږي خو ژوند مو هماغسې زوړ او بې مزې پاتې دی. خدای پاک دی نور خیر را پیښ کړي چې د تل لپاره همداسې زاړه پاتې نه شو. د خپرونې په پیل کې مو هغه درې کنجمیز ته بیایو چې د کابل بانک د شریکانو د شتمنیو د منجمد کېدو په هکله جوړ شوی او د هیواد ستر ستر متخصصین بحث ورباندې کوي.
د ګوړې اچار خپرونې قدرمنو اوریدونکو، نننی درې کونجه میز ته مو د پیسو په برخه کې څېړونکي ګل افضل پیسمړ صاحب، د بانکونو د چارو کارپو ګلریز اکاونټي صاحب او د پیسو ساتلو د چارو ماهره اغلې سپینه روپۍ راوستلې دي. ټولو ته ښه راغلاست وایم. درنو میلمنو او قدرمنو اوریدونکو، لکه څرنګه چې خبر یاست، نوی حکومت د زړه حکومت زړې شوې خبرې بیا نوې کړې او د مطبوعاتو بازار پرې تود کړ. دغه زړه موضوع د کابل بانک د سپیره کولو او لوټولو موضوع ده چې نوی حکومت غواړي په نوي ډول یې مطرح او حل کړي. دا چې د کابل بانک د جارو کولو خبره به کوم ځای ته ورسیږي کار نه ورسره لرو. مونږ یوازې د کابل بانک د اوسنیو حالاتو په اړه له راغوښتو میلمنو سره بحث کوو او وبوینو چې څه ترې جوړیږي. ښاغلی ګل افضل پیسمر صاحب، لکه څنګه چې تاسو د پیسو په برخه کې ډېرې څېړنې کړي دي، نو دا پوښتنه به درڅخه وکړم چې څارنوالۍ د کابل بانک د ځینو هغو شریکانو شتمنۍ منجمد کړي دي کومو چې د بانک د جارو کولو په وخت له کابل بانک وړې وې، نو که ته اوریدونکو ته دا روښانه کړې چې پیسې څنګه منجمد کېږي مهرباني به مو وي.
مطبوعات هم بلا کوي، پیسې په خپل منجمد دي، ځکه یا نوټ وي چې له کاغذ جوړ شوی وي، او یا هم پولیسیا وي چې له اوسپنې جوړ شوی دي، او که چالک فزیک لوستی نو په دې پوهیږي چې کاغذ او اوسپنه جامد شیان دي. د ما په نظر یا تنه یې پوسوي او یا هم راپورټ والا د مایع او جامد توپیر نسی کولای. زه دا دیرس کاله کېږي چې مختلف څېړنې کوم، خو له دغه ډول سوال سره نه یم مخ سوی چې د پیسو د منجمد کېدو خبره دی وي پکې. دا خبر دې چیرته اوریدلی دی؟
له مطبوعات مې اوریدلی دی. پیسمر صاحب، دلته خبره د مادې د درې ګونی فزیکي حالت نه ده، دلته د پیسو د منجمد کېدو خبره ده.
ګور انجلۍ، که د ما خبره غلطه درته ښکاري، لا اکاونټي صاحب نه پوښتنه وکړه.
سمه ده، د بانکونو چارو کارپو اکاونټي صاحب، ته څه پکې وایې؟
د پیسو له منجمد کولو څخه مقصد دا دی چې پیسې بندل سي. په بانکونو کې پیسې په غټو بندلونو کې پرس کوي او دې ته د پیسو منجمد کول وایي، او دا کار د دې لپاره کېږي چې ډېرې پیسې په واړه وجم کې د ساتلو او لېږدولو لپاره جوړې شي. نو کله چې نوی حکومت د کابل بانک د لوټولو پخوانۍ پیښې ویرولی دی، نو اوس غواړي پیسې منجمد یعنی بندل کړي چې همې ساتل اسانه سي او همې لېږدول.
اکاونټي صاحب، ته هم په غلطه لاړې، د پیسو منجمد کول دې ته نه وایي.
ته اوس موږ ته توهین کوې که څنګه؟ موږ د تا د عمر قدر څېړنې کړې دي، د تا د وزن په اندازه مو کتابونه لوستي دي، او اوس توهین راته کوې. پیسمر صاحب، ای که ځې
ته کېنه، چېرته ځې؟ بس ته به دوام ورکړو.
زه نور خپل توهین نشم برداشت کولی.
اکاونټي صاحب وبخښه، تا غلط فکر وکړ، ما هیڅ کلام د توهین خبره نه ده کړې. اغلی سپین روپۍ، ته څه پکې وایې؟
زما په نظر پیسې ښې دي، که هغه مایع وي او که منجمد. خو له دواړو شاغلو څخه هیله کوم چې احساساتي کېږي دي نه، او باسته دې په ارام اصابو ادامه ورکړي، ځکه چې زموږ اورېدونکي خواران همدا اوس خپلو راډیوګانو ته د همدې لپاره ناست دي چې پوه سي چې د کابل بانک د شریکانو پیسې ولې منجمد شوې او د پیسو منجمد کېدل څه ته وایي.
خیر اوسې، همدا مې مقصد و.
ګوره، روپۍ هغه وخت منجمد کېږي چې منجمد مواد پرې واخیستل شي، لکه اوړه، رخت، موټرونه، ماشینونه او نور منجمد شیان. او هغه وخت مایع ورته ویل کېدای شي چې مایع شیان لکه تیل، معدني اوبه، کوک او فانتا او نور مایع شیان پرې واخیستل شي. نو له پورتنۍ تعریفه واضح معلومیږي چې د کابل بانک د شریکانو په پیسو به یې هم جامد شیان اخیستي وي، او اوس به وایي چې پیسې منجمد شوې، په داسې حال کې چې د هغوی پیسې مخکې هم منجمدې وې او له ورور وروسته یې یا بندل بندل په بارنی بانکونو کې کښې سودلې او یا یې هم منجمد شان لکه ځمکې کورونه کښتۍ الوتکې او نور شان پرې واخیستل د کوم یوه کمایې وي او د تیلو کاروبار یې پرې کړی وي.
تاسو هم په غلطه لاړئ، د ما مقصد دا دی چې
د تا مقصد دا دی چې ولې منجمد یې کړې؟
هو زه دغه بس به پرېږدو. پیسامر صاحب، ته دا راته ووایه چې دغه د پیسو د منجمد کېدو کار ښه و که بد؟
د ما په نظر په دې کې حتماً کومه سیاسي خبره سته، که نه منجمد کېدو ته یې څه اړتیا وه؟ هغه هم بیا په دې بحراني حالاتو کې.
سپینې روپۍ ته څه وایې پکې؟
ښه هم ده او ښه هم نه ده، د حکومت کار دی نو.
اکاونټي صاحب ته څه پکې وایې؟
د ما په نظر په دې وخت کې د پیسو منجمد کولو ته هېڅ ضرورت نه و، ځکه ژمی را روان دی، ټول شان بې له هغه منجمد کېږي.
د میرمنو په ضد د تاوتریخوالي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د یوې غونډې له حاله مو خبروو چې څه پکې تیر شوي دي.
ځې نن دیا چلم هم نه دي تازه کړی.
ستړی مشې، چیرته تللی وې؟
غونډې ته. ته خو لږ چای راوړه چې ستړی یم.
د څه شي غونډه وه؟
نن د ښځو پر ضد د زور زیاتۍ نړیواله ورځ وه ښځې. په همدې اړه په جوړې شوې غونډه کې مې ګډون وکړ.
د چا لخوا جوړه شوې وه؟
د ښځو لخوا.
نو بیا تا هلته څه کول؟ که ځینې سړي هم غوښتي وو.
ښځې دا څه وایې؟ ټول سړي وو، ښځو یوازې انانسري کوله.
ټول سړي وو؟
وو، ګمان کوم چې درې څلور ښځې هم پکې وې، خو ډېرې شریفې ښځې وې. د غونډې په پای کې دوو تنو خبرې هم وکړې او له میړونو څخه یې ډېره زیاته مننه وکړه چې د دوی په جوړه شوې غونډه کې ګډون وکړ. خبرې وکړې او د ښځو پر ضد تاوتریخوالی وهانده. هغوی څو ځله دا وویل چې که سړي نه وي ورسره دوی سم نشي کولی او دوی د خپلو سړیو په واسطه حمایه کېږي.
نو سړیو په خپلو وایرانو کې څه وویل؟
هغوی وویل چې نران باید د ښځو پر ضد تاوتریخوالی ونه کړي، ښځو ته د هغوی حقوق ورکړي او په ټولنه کې د ښځو رول ته احترام ولري. یوه خو لا دا هم وویل چې کله غونډې ته راتلم نو خپلې مېرمنې ته مې وویل چې که دې ډوډۍ پخه کړې وي او د کور کارونه نه وي غونډې ته راسره لاړه شه. خو هغې وویل چې اوس مې اوړه لامدې کړې دي او که لاړه شم نو هغه تروه کېږي. نو چې مې ولیده معذرت یې معقول دی، پرې مې خوده. ما ویل ځه، د تا نمایندګي هم زه کوم.
نو تا هم خو زه خبره نه کړم، زه به هم تللې وم او په غونډه کې به مې برخه اخیستې وه.
ولې زه د تا نمایندګي نشم کولی؟
کولی شي، خو زه په خپله چې وای ښه به وو، ځکه چې د موږ په اړه وه.
ښځې، کاشکې هلته نورې مېرمنې هم وای، ټول میړونه راغلي وو، نو ځکه د تا ورتګ لازم نه و.
ګوره، تېر کال دی د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو غونډې ته هم پرېنښودم.
ګوره و ښځې، هلته هم ټول سړي راغلي وو. ویدیو مې درښکاره نه کړه، پرته له انانسري او دوه تنو مسؤلینو چې د غونډې فنډ یې اخیستی وو. تا بله ښځه پکې ولیده؟
نو د دې غونډې ګټه به څه وي چې میړونه پکې برخه اخلي؟
ګوره و ښځې، ګټه یې دا ده چې میړونه پکې اصلاح کېږي او چې میړونه اصلاح شول له میرمنو سره هم ښه رویه کوي.
څنګه به پکې اصلاح شي؟
خو هر یو وینا کوي او په خپله وینا کې همدا وایي چې ښځو ته باید خپل حقوق ورکړ سي، د ښځو خوارانو سره باید تاوتریخوالی ونه شي، ښځو ته د تعلیم حق ورکړ سي. آخر چې هر څومره بې شرم هم سي له دغو خپلو خبرو به وشرمیږي او اصلاح به سي.
سړیه، ته سرچپه غږېږې، باید ښځې ګډون وکړي چې هغوی خپل مشکلات مطرح کړي او د حل لارې ورته پیدا کړي.
مه لیونۍ کېږه، ښځې چې سره یو ځای سوې خبره نور هم خرابېږي او دښمني سره زیاتېږي. لږ ځان پوکه.
ولې؟
خو یوه چې د بلې ښې جامې ګاڼې او نور شیان وویني زور ورکوي او کینه ورسره کوي. له هغه ښه دا ده چې همدغه میړونه د دوی په هکله فکر وکړي او د حقونو حاصلولو لارې چارې ور وښیي.
نو سی ده اقونه چا خوالی دی
سبه در تو وایم خزی پا ده اکل تروزه پای وقت ونده کم سنه دی ویل شیوی او گمان کوم چه سروی تا ده خبر مهمه نخ کاری
نو تاسی پخپل ویناو که چه وایی
خزی من ده وایو چه خزه ده کور سراغ دی خزه ده نر گانه ده خزه پای و لاز زنگو زنگی او پا بل لاز جهان خزه مور ده خزه خور ده خزه میرمن ده خزه ده میره ده جون ملگره ده نور چو وایو ها ذاتو وای که کم خبر استا پا که کره که درگرزی وای چه آغا هم وایو
ای سیوازی ده خزه غندو تا خزه ور پرگده ای
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن سپوږمۍ.